የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲ ከውም پاپل شوی خبرونه کې د سیاسي علومو له ځوان محقق فرهاد داوري سره د هغه د دوو کتابونو د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري. درویش دورانی د پښتنو د تاریخ یوې پیښې ته د نظم جامه راغوستې ده. په ګردیز کې د انځورونو د یوازیني دوکان له هنرمند سشتن عرفان توتاخیل سره مرکه او نور مطالب هم اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د نوروز نړیواله میله ولمنځل شوه. په دې میله کې چې د جمهوری ریاست په ودانۍ کې جوړه شوې وه، د ایران، تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو ګډون وکړ. ولسمشر حامد کرزي په دې جشن کې د وینا په وخت د نوروز نړیواله میله د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د زیاتولو لپاره یوه ښه ذریعه وبلله. د یادولو ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د نوروز ورځ د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یو شریک جشن په بڼه هم لمانځل کیږي. افغانستان د نوروز د پنځم نړیوال جشن کوربه دی. د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو جنازې د تېرې یک شنبې په ورځ د کابل په قلعه زمان خان کې خاورو ته وسپارل شوې. سردار احمد چې د فرانس پرس آژانس لپاره یې رپورټونه برابرول، د نوي کال په شپه په سرینا هوټل کې ووژل شو. په دغه حمله کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، د سردار احمد میرمن همیرا، د هغه شپږ کلنه لور نیلوفر او پنځه کلن زوی عمر هم وژل شوي دي. د سردار احمد او د هغه د کورنۍ قتل افغان خبریالانو او نورو ګڼو کسانو سخت غندلی دی. په سرینا هوټل باندې په دې حمله کې څلور کسه وسلوالو د سردار احمد او د د میرمنې او ماشومانو په مخونو او سرونو باندې د توپانچې ډزې وکړې. د یادولو ده چې وسلوالو د دغه افغان خبریال یو دوه کلن زوی هم ویشتلی دی چې څو ورځې په روغتون کې بېهوشه و. په کابل کې د دلکوشا او کوټي باغچه ماڼیو د بیا رغونې کار بشپړ شو. د هیواد ورځپاڼې له رپورټ سره سم دغه دوې تاریخي ودانۍ چې د ارګ دننه موقعیت لري، په دې وروستیو ورځو کې بیا رغول شوې او استفادې ته برابرې شوې دي. دلکوشا ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ارګ د بن په منځ کې جوړه شوه، چې د بیلابیلو شاهانو په تیره بیا د محمد ظاهر شاه په زمانه کې د بهرنیو میلمنو د هرکلي او د میلمستیاو لپاره استفاده ورنه کېده. دغه ماڼۍ چې په شپږ سوه متره مربع ځمکه کې ودانه شوې ده، د کابینې غونډې هم پکې جوړېدلې. کوټي باغچه د ارګ یوه بله پخوانۍ ماڼۍ ده چې په دوو پوړونو کې په درې سوه متره مربع ځمکه کې په دایروي شکل جوړه شوې ده. دغو دواړو ماڼیو ته د تنظیمي جګړو په کلونو کې تاوان ورسېدلی و. د ننګرهار ولایت د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف له منځه تللی دی. د محور ورځپاڼې له رپورټ سره سم دغه آرشیف د طالبانو په هغې انتحاري حمله کې وسوځېد چې څو ورځې له مخه د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزه باندې شوې وه. د یادولو ده چې د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د هند په مرسته رغېدلی و او خپرونې یې له هېواده بهر هم اورېدل کېدې، خو په ذکر شوې حمله کې نه یوازې آرشیف بلکې تخنیکي څانګه هم تخریب شوه او خپرونې ودرېدې. او وروستای خبر دا چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې و تاریخي مجسمه چې تېره اونۍ په کابل ولایت کې له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړې وه، د اطلاعات و کلتور وزارت ته وسپارله. د اطلاعات و کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی د دغه اثر د ترلاسه کولو په وخت د ملي امنیت له ریاست مننه وکړه چې وخت په وخت یې له قاچاقبرو څخه لرغوني اثر ترلاسه کړي او په ملي موزیم کې د ساتنې لپاره اطلاعات و کلتور وزارت ته سپارلی دي.
په تیرو ورځو کې په لشکرګاه کې د بست پوهنتون مجلې لومړۍ ګڼه په درش پېته مخونو کې خپره شوه. د دې مجلې د امتیاز څښتن د بست د لوړو زده کړو مؤسسه ده او مسؤول مدیر پوهیالی عبدالمناف فردین دی. الیاس دایی لشاغلی فردین سره د دې مجلې د چاپېدو په مناسبت دغه مرکه کړې ده.
د هلمند پوهنتون یو تن استاد محترم پویالی عبدالمناف فردین، ډېر مننه کوم چې زموږ غوښتنه ومنل. زه د مجلې په اړه چې تاسو نوې اوس د بست خصوصي پوهنتون په چوکاټ کې چاپ کړی ده، لومړۍ پوښتنه دا غواړم، ولې داسې فکر کوئ چې یوې بلې مجلې ته اړتیا ده او دا مو چاپ کړه؟ ځکه موږ په هلمند کې ډېرې چاپي رسنۍ درلودلې چې پیل شوې، تر ډېر لنډ وخت وروسته بېرته بندې شوې، د هغوی بېرته احیا کول ضروري وه او که بله مجله راایستل؟
د لوړ زده کړو د وزارت اصولو لوایحو مطابق هر پوهنتون د نشراتو یوه څانګه باید ولري، او د نشراتو په چوکاټ کې دوی باید یو نشراتي ارګان چې هغه مثلا یا جریده اوسي یا مجله اوسي یا نورې خپرونې اوسي باید په چاپ ورسوي. بس د لوړ زده کړو موسسه هم د هلمند په ولایت کې یو د خصوصي پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د مجلې د چاپ جواز ترلاسه کړی و، نو په دې خاطر دوی دا لازمه وګڼل چې باید یو مجله په چاپ ورسوي. زما په نظر کې په ټولنه کې په هر اندازه چې د رسنیو شمیره زیاتیږي، په هغه اندازه به د خلکو ذهنیتونه روښانه کیږي، په هغه اندازه به د خلکو اطلاعات او معلومات زیاتیږي.
فکر کوي دا به یو څه وغځېږي او که به دا بیا هم د مالي امکاناتو یا ځینې نورو امکاناتو نشوالي په خطر بیا وځنډېږي بند شي؟
زما په نظر هر مجله پر دوو اساساتو باندې کېدای شي چې استوار اوسي. په لومړي قدم کې د یو مجلې یا د هر رسنۍ د چاپ دپاره، د ادامې دپاره، د دوام دپاره اقتصادي منبع او په زمن کې علمي لیکنې، د علمي مطالبه راټولونه. بس خصوصي پوهنتون دا پلان لري او دا به ان شاء الله ادامه پیدا کوي. دوی تر کومه اندازه چې زه پوهیږم د اقتصادي مشکلاتو سره نه دي مخامخ، استادان هم لري، هغه علمي محتوا هم تقریبا کېدلی شي چې تأمین واوسي. نو امید ستا او زه امیدوار یم او غوښتنه مې هم دا ده چې دا لړۍ دوام پیدا کړي، په یوې دوې درې ګڼې پای ته ونه رسیږي.
ډېر مننه. منځپانګې ته به ولاړ شو، څه شي مو ډېر پکې چاپ کړي دي، کوم موضوعات پکې ډېر دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل، دا د یو علمي اکاډمیک ارګان نشریه ده، نو په دې کې طبعا علمي لیکنې دي. د دې مجلې محتوا موږ په لومړي ګڼه کې په اتو برخو باندې ویشل شي. اسلامیات دي، سیاسي برخه ده، اقتصادي لیکنې دي، د روانشناسۍ لیکنې دي، ادبیاتو برخه ده، اجتماعي یا ټولنیزې لیکنې دي، بعضې د ساینس او ټکنالوژي مربوط لیکنې دي چې موږ عنوان د نړۍ او پرمختګ په نامه ورکړی، او په پای کې سپورتي برخه ده.
ځینو وخت کې په ځینو سیمو کې د لیکونو د کموال لامله، په خاص ډول د سیمه ییزو لیکونو د کموال لامله، ځین کسان غواړي مثلا د هلمند په سطح لیکنې راټول کړي او بیا چاپ کړي، د دې د کمښت لامله هم یو وخت مجله ځنډیږي او یا ګر سره د سړي شوق تر ماتیږي. هلمند کې د لیکونو وضع څه ډول ده؟ یعنی خلک علاقه لري لیکنې کوي، ورکوي، مجلو ته نه ورکوي؟
د لیکونو ډیر زیات مشکل و، مخصوصا په هلمند کې دا مشکل ډیر زیات دی. زموږ اصول دا و چې موږ په دې مجله کې هر ډول غیر معیاري تکراری لیکنه نه چاپو. نو دغه اصول ته په کتو سره بیخي به موږ د لیکنو د کمښت سره مخامخ کېدل. خو بیا هم الحمدلله هلمند کې د هلمند پوهنتون استادان د دوی د همکاري نه اوس غواړم ستاسې د دې خبرونې لپاره تشکر وکم. د دوی همکاري د خپل د بورس د لوړ زده کړو د موسسې یو شمېر استادانو همکاري وکړل، یو تعداد نورو محصلینو، او په زمین کې یو تعداد نورو لیکوالانو د هلمند څخه بیرون کابل کې مثلا د علوم د اکاډمۍ یو تعداد استادانو، د ای ټی آی د انسټیټیوټ یو تعداد استادانو، نورو لیکوالانو، د دوی د همکارۍ په پایله کې موږ وکولای شو چې د مجلې دغه لومړۍ ګڼه چاپ کړو. تقریبا او اویا اتیا فیصد لیکنې د هلمند میشتو لیکوالانو لیکنې دي، لږه فیصدي تقریبا و اتلس فیصد د یو سایټ لیکنې دي، او پاتې برخه د هلمند څخه د بیرون لیکوالانو مثلا د کابل.
دا د مطالعې فرهنګ څه ډول دی؟ تاسو خپل یو استاد یاست دلته، در معلومیږي څومره خلک په دې ورسته پاتې ټولنه کې چې بیسوادي پکې ډیره حاکمه ده د مطالعې سره علاقه لري؟
هلمند هم یو د هغو ولایتونو د جملې څخه ده چې اوس الحمدلله تقریبا خلکو مطالعې ته مخه کړې. د مجلې د شهرت لپاره یا د خبرتیا لپاره موږ د مخکتنی او د پرانستنی وغونډه درلودل چې په هغه کې زیات شمیر د هلمند لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، د پانتونیو تعداد استادانو، د دولتي او خصوصي پانتونیو تعداد محصولونو اشتراک پکې کړی.
د مجلې چې ما وکړه تقریبا دروش پته سپی د کاغذ پړه کوږي، ولې موږ داسې فکر وکړ چې دومره کوي او دومره په لوړ کیفیت کاغذ انتخاب کړي؟
د ریکو متل دی وای هر څه خوب تر به تر. په دې خاطر لومړی ګڼه وا شروع د دې کار د مطالبه او د محتوا هغه علمي ارزښت زموږ د کار پیل، او په زمین کې د اقتصادي منبع موجودیت موږ دا لازم وګڼل چې لومړی ګڼه اول خو په شروع کې باید لومړی ګڼه کنو موږ هڅه کوو چې نورې ګڼې مو هم همداسې په لوړ کیفیت او په لوړ کاغذ سره په چاپ ورسیږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. قدرمنو اوریدونکو، درویش درانای خپل یو نوی نظم را اوروي چې د جنگ یو ننداره نمیشي. دا نظم د مغولو او روشانیانو د یو جنگ یو ننداره وړاندې کوي چې انګریز لیکوال سر اولف کیرو په خپل کتاب د پټانس کې راوړی ده. دا نظم د مغولو او روشانیانو په جګړه کې د یو ځوان چې پنجو ورکزای نومېده کیسه کوي. نظم له درویش دورانی څخه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل ثبت کړی دی.
د جنگ یو ننداره. د غونډۍ څوکو پورته لمن لاندې په دامنځ کې موږ او دوی سره په جنگ وو چې پراته مو تر پښو لاندې کوم کاڼي ډېر د دوی او ډېر زموږ په وینو رنګ وو. جنګیالو مې ټول وتلي وو له حاله مست تورو په خرپا او شرنګ اشرنګ وو. جوړ له غوښې او له هډه وو خو دلته کلک تر کاڼي وو هر سر د جنګ دپاره. قومندان د دوی ولاړ وو یو طرف ته هڅول یې خپل عسکر د جنګ دپاره. په دا هسې هڅونه هغه ټینګ کړل خپل سرتیری لکه غر د جنګ دپاره. ساعت پس موږ یو ځوان ګوره چې څنګه رسېدلی وو تر دغه قومندانه لکه سری شور پوری دا رنګه و نښتی هغه نسو بیلولی اوس له ځانه. غیږ په غیږ سول را غزار داسې پر مځکه لکه دواړه چې را پرېږي له اسمانه. همدغسې غیږ په غیږ را روان سول دوی جوړه پر غړېدو غړېدو لاندې یو پر بل په اوښتو را اوښتو کې ما لیدل چې زما خوا ته را روان دي. ژر مې واورېده د خپل ځوان دغه چیغه چې ځنډ مه کوه گزار وکړه ورباندې. دومره وخت نشته چې ما ترې اول بیل کړې له هغه وروسته بیا دی پر منځ قلم کړې. زه دې ومرمه خو دی ګوره خلاص نشي. باید دواړو ته د مخ د تورې سم کړې کړه زما او د ده غوښه سره ګډه د دشمن قوت به دغه رنګه کم کړې. ما یې هم دغه ارمان ژر ور پوره کړ. تیره توره مې پر دواړو کړه وړ سمه لکه یو وجود ریبل مې داسې دواړه سمدلاسه مې کړل خلاص د ژوند له غمه. چې یو ووت قومندان داسې له منځه حوصله شوه د دشمن د لشکر کمه. په لږ وخت کې زموږ تورو ته شا کړه له میدانه یې په ګډه کړې پښې سپکې. دې خبرې ته یې هېڅ حساب ونه کړ چې سوی څومره ککرۍ دلته ترې ورکې. موږ یې پرېښودو د دې کتو دپاره چې په وینو څومره سور دی مخ د مځکې. خو له موږ نور هر څه دغه وخت هېر سول سمدلاسه ترې چاپیر شو په میدان کې. غبرګ وجود د غزوان او قومندانو بند پر بند پرې سوی پروت زموږ په میان کې. موږ لګیا وو چې د غبرګ وجود اوس بیرته کړو تقسیم ژر په مغول او په افغان کې.
لرغونپوهانو د لسګونو زرو کلونو پخوا سمانې انځورونه هم پیدا کړي دي. افغانستان هم د نړۍ د نقاشي په تاریخ کې خپل مقام لري. و کاله پخوا ساینس پوهانو اعلان وکړ چې دوی د نوې ټکنالوژي په مرسته دا ثابته کړې ده چې د افغانستان د روغنی رنګ انځورونه د لرغونتوب په لحاظ د نړۍ په موندل شویو آثارو کې لومړني آثار بللی شو. دغه انځورونه د بامیان په هغو سمڅو کې په دیوالونو باندې ایستل شوي دي چې مخې ته یې د بودا دوې لویې مجسمې ولاړې وې. تر اووه کاله پخوا پورې به د هنر مورخانو لیکل چې د روغني رنګ نقاشي په دیارلسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې پیل شوې ده، خو د افغانستان د سمڅو د روغني رنګ دغه نقاشي له اوومې میلادي پیړۍ سره تعلق لري. د نړۍ د نقاشي په تاریخ کې د افغانستان له اهمیت سره سره په اوسني افغانستان کې انځورګري ته خاصه توجه نه کیږي. زموږ همکار داود تپان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د انځورګري صرف یو دکان موندلی دی. په دغه دکان کې عرفان توتاخیل نهستی چې هم په خپل ښکلي خط د دکانونو لوحې لیکي او هم انځورونه باسي. له استاد عرفان توتاخیل سره د داود تپان د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
نوم عرفان د پکتیا ولایت عزت کرم ولسوالۍ اوسېدونکی.
استاد، دلته د تا په کارځای کې ډېرې تابلوګانې ښکاري، د تابلوګانو په اړه راته ووایه، دا څنګه یو هنر ده؟
بس دا خو د شوق له مخې کېږي، د کوچنیتوب نه ما ډېره مینه ورسره، او بس دا تابلوګانې زه د شوق له مخې جوړوم.
څومره تابلوګانې به دې جوړې کړې؟
یاره، نو ډېرې مې جوړې کړې دي، تقریبا بې حسابه دي. خو دلته چې ته وینې دا اوس لیدل کېږي پنځلس شلو خواوشا به یي. همداسې په ژوند کې چې پنځلس کاله کېږي کار مې شروع کړی، تقریبا له سلو نیم تعداد اوړي.
د تابلوګانو دغه هنر د تا ذهن ته څنګه مخه کړه، یا څنګه د ذهن کې را وګرځېدل چې تابلوګانې رسم کې یا رسامي وکړي؟
ما تاسو ته په اولو کې هم وویلې چې ما ډېره زیاته علاقه او مینه ورسره وه. تقریبا زه په کوچنیوالي کې په څلورم سیم کې وم چې ما د خطاطي او دغه رسامي او د انځورګري سره ما ډېره علاقه وه. نو په دې وجه باندې وخت داسې پرېکړه وکړه چې اوس تاسو په مخ کې زه انځورګری کوم.
تابلوګانې زه وینم دلته دغه مخامخ تابلو کې یو سړی ښایي تاسو انځور کړی وي، ببر ویښتان لري، پر سر یې پړی راتاو کړی. که دا راته تشریح کړې یا د الفاظو په ژبه راته ترسیم کړې.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس مختلف ماشینونه راوتلي دي. هغه کار چې په لاس باندې کېږي هغه ډېر ارزښت لري او ډېر مینهوال هم لري. نو ته په دې انځور کې چې کوم اثرات وینې، د خپلې دې نمایندګي کوي. د مثال په توګه تېر تاریخ راپه زړه کوي چې داسې ځینې خلک داسې خلک تېر شوي دي، او بل ښېګړه په دې کې ده چې کوم عکس په لاس باندې جوړ شوی وي په هغه کې د رنګ او د برش اثرات وي، خوندې په همدې کې ده. نو د تېرو پېښو نه نمایندګي کوي.
دغه عکس د پښتون کلچر یا د پښتني کلتور پخوانی اثر ښکاره کوي. ولې یو بل تابلو هم دلته ښکاري، یو څوک د ډېر پریشان حالت کې ناست او په زنګون باندې رباب یې ښی ده، او بیا هغه تارونه هم د لرې نه ښکاري. دا څنګه کېدلی سي چې تاسې دا ډول انځورونه وباسئ یا تابلوګانې رسم
کړئ؟ څنګه چې شاعر شعر جوړوي، نو خیال په دنیا کې دی غرقېږي. همداسې یو انځور چې زه جوړوم، کله چې ما خیال ته فکر ته کوم شاعر سي، نو هغه زه رسم کوم. یو دلته وړاندې کوم ننداري.
دغه تابلو به خلکو ته څه پیغام ولري؟
کومه یو یاده
همدا د رباب تابلو سي ښکاري.
د رباب تابلو دلته خو مختلف ذوقونه دي او مختلف نظریات دي. یو شاعر راځي هغه د لونګي والا عکس خوښي، بل راځي رباب والا خوښي، بل راځي تاسو ګورئ هغه یو خوښي. نو په دې وجه باندې موږ داسې یو شای جوړو چې هغه مینهوال ولري او خلک خوښ کړي، د لیدونې خوند واخلي.
مثلا همدې تصویر کې کومې خبرې پرتې دي؟ غواړي یو چاته وړاندې کړي چې دې تصویر په اړه خبرې وکړي؟
یو ځوان هلک ده، خامخا به یې په خپل ځوان کې مینه کړې وي، او په ګیتار او په سیتار کې هم ډېرې خبرې دي په رباب کې. نو هغه د په هغې کې رباب نیولی ده. نو په دې وجه باندې ډېر نمایندګي کې وګورئ، پر رباب او ګیتار پورې څومره خبرې بندې دي، او هغه بیچاره وګورئ ځوان ده، کوارینه ځوان معلومیږي. نو خامخا مینه به یې کړي، د زړه بړاس به پر رباب سره.
کله کله کاروان صاحب هغه بیت نه در یادیږي، وایي یو کم سل نومه د خدای په کې یادیږي، په تسبو تړلی چا د رباب تار دی. دلته نورې تابلوګانې هم شته. دا تابلو د سیمات غوندې ښکاري، د جنۍ تصویر ده لکه په پاڼه کې انځور شوی. د دې په اړه راته ووایا.
د کوم تاسو ته معلومیږي؟ شاید تاسو ته معلومیږي هنر په تور ډول ده. د مثال په ډول موږ اوس دلته یو تصویر چې جوړو، پنسل باندې جوړیږي، په رنګ باندې جوړیږي، لاندې سطح دیوال تیکا یا شیشه یا اوسپنه. دا تصویر چې ته ګورې چې مات مات ښکاري، دا په شیشه باندې ده، یا داسې نمایندګي کوي دا تصویر چې داسې یو رسم شوی ده چې په هندار کې دی یو چا تصویر ته ښکاری
خبرې خو ډېرې وکړې د دې په اړه وغږې د کومې تابلوګانې تاسې رسم کړي دي او څومره رسم کړي دي دلته یوه پوښتنه دا ده تاسې د رنګونو د انتخاب په اړه راته وایي څه ډول رنګونه انتخابوي د تصویرونو لپاره
په رنګونو کې خو شوخ رنګونه موږ نه کاروو څومره چې خیرن وي تور غوندې وي هغه د ډېرو پیښو شاهد وي هغه تصویر یا انځور نو تاسې چې ګورئ دلته موږ تور خړ سپیره چې هغه داسې نمایندګي وکړي چې دا د ډېرو پیښو شاهد ده مثال په توګه سل کاله یا دوه سوه کاله یا پنځوس کاله د انځور نه تېر شوي دي او که چېرې شوخ رنګونه شین او سور او زیر دا رنګونه پکې وکاروو هغه بیا دومره څوک نه خوښوي او انځور یې په زړه پورې نه وي
تر اوسه پورې تاسې دپاره کومې مدني ټولنې په پکتیا کې یا چا داسې کار کړی داسې یا تاسې نندارتون جوړ کړی یا تاسې تابلوګانو د ارزښت په اړه څوک پوهولي
په پکتیا کې خو
فرهنګ هم
په پکتیا کې د اطلاعاتو د فرهنګ ریاست په ګډون یو چا د یو ویښته قدر کار هم نه ده کړی خو موږ په بار بار د رسنیو سره چې غږېدلی یو ځینې کسان مو په جریان کې اچولي دي خپل مشکل مو ورته بیان کړی ده که مدني ټولنې د انځورګرانو لپاره د خطاطانو لپاره د هنرمندانو لپاره بعضې کارونه وکړي نو په راتلونکي کې نور نوي ځوانان هم تشویق کېږي دا یې موږ لپاره هم ښه ده او انځورګري خطاطي خوشنویسي رشد کوي مخ ته ځي مینهوال پیدا کوي نو د دې مخنیوی کېږي چې یو هنر مړ شي نو دوی نه موږ هیله کوو چې مدني ټولنې زموږ لپاره په راتلونکي کې یو څه برنامې یا څه کار وکړي چې هغوی کې موږ خپل انځورونه نندارې ته وړاندې
کړو استاده تا خبرونه به په دې باید چې همدلته د تابلوګانو یوې یو تصویر لاندې لیکل شوی ده د یوې جلۍ شوخ تصویر ده لیکلی دي زه به لاره مدام څارم خیر دی نه دی راځي دیدن که نه وي انتظار خو چېرته تلی نه دی مننه کوو له مرکې مو
ژوندي اوسئ
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
داونه مستاسی لپاره یو شکوله نکلش باره لیده چی ده خیال پتال که هست که پینگی در کولی شی دغه نکل چی لینا شریفی الولی پریوتی کودگر او بیوزلی جانور نمیشی
ریوتی کوټګر او بی وزلی جانور و نو یو وخت په یو خار کې یو بوډا اوسیده چې جانور نومیده د خدای په دنیا کې لې کې یو چرګ پراته چې په ډیران بګرځیده بل هیڅ نه لرل جانور یو ورځ لوګی ډیر پتنګ کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو بازار تلانه و رسیدلی چه چرگ ورنه دو لارویانو پیو غیران و غفت. پا هغه وقت که غیران دیر پیسی وی او جانور دی سودا تا سمدستی تیار شو. دوی چه دیر زلیل جادوگران و جانور تیو ویل پا هغه بلا کوچکی کردی پیسی به هوری ورکلی. جادوگر چه ترد مخ که روان و او گمانه که و چه دای بای خبری نه اوری یو بل تسرو نور نکده کرل. دای او و ویل ده چرک پا گیده که پروت غمای بسم دستی را باسو پا گوتهی که بیکیگ دو چه هر آرزو مو پورشی. حقا بلورت و ویل عجب شای پلاس را غلیده لکه خوب چی بینم. لومری جادوگر زیاده کرده کم اقلان دی پسری توب پسی گرزی زوده به سروت غورو بیا به او گوری چه خلق دی چنگ قدر که بیا و چوم را پدره نستر گدرت گوری دویم جادوگر وویل رازا چرگ ورنه هم داوز واخلو ترکور خلارشتا جانور چه حقه دا چا خبره گیره پجرنده که نوست بینه کری او پجوند که دیر سلی تاو دیلی دلی بی سمدستی ده تیخته را دا وکره دو پخی خپلی بی دوی پرده کری دسترگو پر رب که لجادوگر رو تختید کور تلار پا کور که چرک حلال کرده و ده حقه پا گیره که پریختیا یو غمه ولید غمه راویست ده جیرو پا گوته که خود او ده امتحان لپاره وویل ای غمه که پریختیا کمال در کیوی نو هم ده اسمیت لسکلن کرده بوډا جنور لخپل خبره نه و تمامه کړي چې وینه پرګونو کې پټو پونو شو. په اعصابو کې قوت راغی، په پښو او لاسونو کې نوی زور ولید، پوستکی تند شو، په نظر کې رڼایي پیدا شوه، سپین ویښته یې تور واوښتل، کړشو په خوله یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې ځیګه ویښته یې پاسته احساس کړل. لنډه ده چې جانور یو ښکلی 13 کلن زلمی شو. جانور له خپلې ګوتې سره ځنګل ته لاړ او هورې وویل، یو لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم. ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقشو نګار شویو ستنو تکیه و او د سپینو زرو وسایلو یې ښکلا یو په دوه کړې وه. جانور لاندې وکتل، که ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی. دیوالونو ته یې وکتل، ښکلیو انځورونو یې سترګې ونزولې. نوکران یې هر لور ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بې حسابه آسونه او بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی، حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایقه ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده 2 کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې 2 کلنه موده کې وزګار ناست نه و. دوی د جانور د غمی پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدلو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څچل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده، د هغې د بیې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نانځکه نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوڅه یې جوړه کړي، نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي، په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله، ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی، لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامند و خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نمځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدلو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نمځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نمځکه بوخته شوه، دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نمځکې سترګې راهسکې کړې، د نمځکې راوړونکې ونه لیدل. ځمکه چاودلې او ذلیل جادوګر پکې ننوتلی و. جادوګر ځنګل ته لاړل او له ګوتې څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا څنګ ته ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول، په تندي کې ګونځې پیدا شوې، وروځې ببرې شوې، لیمې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کړشوپه شوه، ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید، اورټ یې ورنه وشو. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتې یې ځینې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتې ټګانو وړېدنو، کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. مسلونه وکړل. د ځمکې مخې په خپل ورکه پسې لټ پلټ کړ. اخر ژورې سوړی ته ورسید. دلته موږکانو اوسېدل. پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د ذریع او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلي او سزا یې نوي ورکړي، قرار به نه کینی. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ. او د خورا تجربه کارو موږکانو شورای را وبلله چې په دې موضوع باندې خاور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پیکر او موږک سکپچک چې په یوه خورا عالي هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جان ورته وویل: انډیواله، غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالي رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلي بوډا قیمتي غمی راتښتولی دی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل: ښاغلی موږک پیکر او ښاغلی موږک سکپچک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیکر او موږک سکپچک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده، خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږدو مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او خوري موږکانو جانور ته وویل چې انډیواله، د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوتو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتۍ له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړل، موږک پیکر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دا یوه جادوګر په هماغه ګوتۍ غاښ ور ولګاوه چې ګوتۍ پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوای کړی وو او ګرېدلې وه، ګوتۍ له لاسه وایسته، په میز باندې کېښوده، ګوتۍ یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکپچک ګوتۍ په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند د غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ و ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتۍ سترګې ولګېدې، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو د خره جوړ شي. په دا یو خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل چې په ژوره سوړه کې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیکر او سکپچک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا، د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تېره بیا له پیکر او سکپچک څخه ډېره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای د دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنی ادم په تلکه کې نه ایساره وي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او لا زلمی شوی و. لوری پریتینا او خسوری پاچا ډیر ورته خوشاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یې وړل چې څو ژوندي وو او ګوتۍ یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جانور، خسوری پاچا او لوری پریتینا پاتې ټول عمر خوشحاله و اوسېدل.
د سیاسي پوهنو ځوان محقق فرهاد داوري د سیاسي مکتبونه او سیاست پوهنه په نوم دوه کتابونه لیکلي چې هر یو د لوی کچې په 1500 مخونو کې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. د همدې کتابونو د چاپ په مناسبت د سیاسي علومو له ځوان عالم فرهاد داوري سره د سیاست او سیاسي مکتبونو په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. شاغلی فرهاد داوري، ستاسو دوه کتابونه سیاسي مکتبونه او سیاست پوهنه په دې وروستیو وختونو کې چاپ شوي دي او دواړه هم ماشاءالله ښه غټ غټ کتابونه دي، 1500 مخه هر یو. په دواړو به یو څه خبرې وکړو. اول به له سیاسي مکتبونو شروع کوم. سیاسي مکتبونه دقیقا څه ته وایي؟
سیاسي مکتب خپله د دولت یا د حکومت یا د سیاسي رژیم په ټولیز ډول د سیاسي رژیم د جوړښت په اړه باندې نظریات او قواعد او هغه سیاسي اندونو ته ویل کېږي چې دغه پر اساس باندې سیاسي رژیم بنسټ پیدا کوي، دغه پر اساس باندې یو سیاسي رژیم زرغونېږي، بیا په ټولنه کې کار کوي، پر خلکو باندې واکمني کوي. نو د یو سیاسي رژیم یا د حکومت د جوړښت په اړه باندې نظریات سیاسي مکتب ویل کېږي.
یعنی د یو سیاسي مکتب مفکر یا مبلغ هغه خلکو ته دا وایي چې که خپل دولت دغسې جوړ کړي دا به شي، دغسې څه وایي؟
یعنی په دې کې دغه څه روښانه کېږي چې د حکومت بنسټونه، د حکومت شکل، د حکومت هغه تګلارې چې په ټولنه کې لري هغه ټولې روښانه کېږي. نو د هر سیاسي مکتب پلویان په ټولنه کې دا شی تبلیغوي چې که چیرې زموږ مکتب پلی سي، نو د حکومت شکل، د حکومت ډول، د حکومت کړنلاره، د حکومت هر څه به په دې ډول وي.
ښاغلی داوري، تاسو خو د سیاسي مکتبونو یو تعریف وړاندې کو، خو په دې کتاب کې بیا ډېر اصلاحات دي. څومره سیاسي مکتبونه دي په دې کتاب کې؟
تقریبا د سلو په شاوخوا کې.
د سلو په شاوخوا کې دي. فرضاً په دې کې د ریالیزم، ریالیزم په فلسفه کې یو معنی لري، په ادبیاتو کې هم لري. بیا سړی نه پوهېږي چې آیا یو سیاسي مکتب هم ورته ویل کېدای شي یا نه. یا مثلا تاسې کپیټالیزم معرفي کړی دی، کپیټالیزم که د اقتصادي مکتبونو کتاب ولولې نو خامخا به هلته کپیټالیزم معرفي شوی. نو څنګه دا کپیټالیزم سیاسي مکتب وبولو که اقتصادي وبولو؟ اصلي موضوع خو د کپیټالیزم له اقتصاد سره تعلق لري.
دا ټولنیز علوم په خپل منځ کې ډېر ټینګې اړیکې لري. چې زه وایم چې ځکه چې کپیټالیزم اقتصاد سره اړیکې لري، ما د اقتصاد د لارې پېژندلی دی. نو ځکه زه وایم چې کپیټالیزم نه یوازې اقتصادي فرضیه ده. که زه وایم چې ریالیزم فلسفه ده، یا ریالیزم په ادبیاتو کې یو مکتب دی، یا ریالیزم یو بل اړخ دی، دا اصلا په واقعیت کې ما د فلسفې د لارې پېژندلی یم، د ادبیات د لارې پېژندلی.
ښاغلی داوري،
لومړی تعریف ما ته په هغه ډول شوی دی.
ښاغلی داوري، د امریکا نظام چې دی اقتصادي کپیټالیست دی. امریکا جمهوری نظام لري، د دولت شکل دی. د انګلستان د دولت شکل چې ده مشروطه شاهي ده، یا د جاپان، خو هغه هم کپیټالیست نظامونه دي. په جاپان کې، په انګلستان کې او په امریکا کې، په درې واړو کې ډیموکراسي سته، خو د جنرال فرانکو اسپانیا ډیموکراسي پکې نه وه، اما نظام یې کپیټالیست و. نو آیا کپیټالیزم واقعا یو دولتي سیستم سو او که یو اقتصادي نظام سو؟
درې ډوله مکتبونه تقریبا په ټولیز ډول سره که موږ ووایو، یو هغه دی چې مستقل یوازې پر سیاسي اړخ باندې زیات ټینګار کوي، چې هغه یعنی یوازې سیاسي اړخ دوی توجه کوي. بل هغه دی چې د اقتصادي او د سیاسي اړخ ترمنځ په یو سرحد کې واقع وي، یعنی په ټولنه کې هم پر اقتصاد باندې لاس لګولی، یعنی پر سیاست باندې. خو ځینې بیا نور هغه دي چې اقتصادي اړخ یې زیات وي. په اصل کې دا خپل یو اقتصادي فرضیه وړاندې شوی وي، خو وروسته سیاسي اړخ هم یو څه تر اغېز لاندې راغلی وي، یعنی سیاسي رنګ یې هم یو څه وي. ځکه موږ تر یو حده پورې سیاسي مکتب هم ورته ویلی شو. اوس کپیټالیزم واقعا په واقعیت کې که وګوري یو اقتصادي فرضیه ده، خو دا چې ځینې سیاسي اثار هم پکښې موجود دي، ځینې سیاسي اصول هم په ځان کې لري. نو ځکه ما په دغه سیاسي مکتبو کې هم راوستی دي. ځینې نور مکتبونه بیا سته په همدغه ځای کې دي چې یوازې پر قانون و پر شریعت و پر دې شیانو باندې تکیه لري، هغه هم راغلي دي. خو ځینې نور بیا راغلي چې هغه بیا پر فرهنګ و پر نور اړخونو باندې تکیه لري. هر سیاسي مکتب ځانته بنسټونه لري، ځانته ریښې لري، چې هغه بنسټ یو اړخ یا بل اړخ. ریالیزم په واقعیت کې په فلسفې کې هم سته، په ادبیاتو کې هم سته، خو په سیاست کې هم سته. ریالیزم کې ټول هغه اصول، هغه قواعد منل کېږي چې هغه د واقعیاتو پر اساس باندې وي، تخیل نه وي، ایډیال نه وي، ټول هغه سیاسي پرېکړې چې د واقعیاتو د تجربو پر اساس باندې کېږي.
ښاغلی داوري، د نومونو ته چې مو کوم انتخاب کړی دی، چې دا په کوم بنیاد دی؟ فرضاً تاسو لیکلی دي سیکولاریزم، موږ خو په پښتو کې سیکولار وایو، سیکولار نه وایو که نه، خو تاسو لیکلی دي سیکولاریزم. فرضاً پلاتونیزم لیکلی دی، پلاتونیزم هم انګریزي ته نسبتا ورته لیکلی دی، خو سیکولاریزم هم بیا ایرانیانو ته یو څه ورته لیکلی دی. څنګه یو خپل معیار د سره و کنه چې دا اصلاحات باید څنګه ولیکي؟
ما چې دا کله د دې شیانو انتخاب کړی دی، زیات مې کوښښ کړی دی چې د پښتو ژبې ادب پالو سره او د انګریزي ژبې د متخصصینو سره زه په دې برخه کې مشورې وکړم. نو تر جا هڅې مشوره کړې ده، داسې یو پایله مې راوستلې ده.
تاسو ویل چې په دې کتاب کې سل سیاسي مکتبونه معرفي کړي دي، څنګه دغه سل تر نورو مهم درته ښکاره شول او که و هم دغومره؟
البته د دې کتاب په لیکلو کې ما د منابعو څخه استفاده کړې ده. ما د خپل امکانات تر اندازې پر استفاده کړی ده. نو ما چې کوشش کړی دی، اول خو مې هغه مهم مکتبونه رضا پر ځای کړی دي، بل هم تر هغه ځایه کوشش کړی دی چې زه پیدا کړم دا مکتبونه.
تعریفونه کله کله مبهم معلومیږي، زه نه پوهېږم چې ماته مبهم معلومیږي او که څنګه ده. فرضاً تاسو لیکلي دي جمهوریت د ډیموکراسۍ په معنا نه دی، بلکې داسې یو رژیم دی چې د واکمن واک محدود وي او ګوندونو او پارلمان ته د فعالیت اجازه ورکوي. آیا هر جمهوریت ګوندونو او پارلمان ته د فعالیت اجازه ورکوي؟
په جمهوریت کې مهم اصل دا دی چې سیاسي قدرت باید په رسمي ډول انتقال نه سي، بلکې د خلکو په خوښه باندې انتقال سي. او ډیموکراسي ډېر ډولونه لري. ډیموکراسي د هر محیط سره او د نړۍ د هر ګوټ ته چې تللې ده هلته یو شکل یې غوره کړی دی. نو خپله ما دغه جمهوریت د لغاتو د جمهوریت د ریښې پر اساس باندې داسې کړی دی چې جمهوریت هم کټ مټ ډیموکراسي نه ده، بلکې په خپل منځ کې ځینې توپیرونه لري چې هغه په دې تفصیل کې به وړاندې شوي وي. نو هدف مې دا دی چې په جمهوریت کې چې کوم اصول وضع کېږي هغه هم داسې نه دي چې کټ مټ د ډیموکراسۍ په شان. ډیموکراسي او جمهوریت ډېر نږدې دي سره، خو کله کله په ځینو جزئیاتو کې بیا توپیر سره لري.
او په اردو ژبه کې خو جمهوریت وایي ډیموکراسۍ ته، دا به د نږدېوالي وجه البته
دا ډېر سره نږدې دي.
ښاغلی فرهاد داوري، ستاسو بل کتاب سیاست پوهنه نمیشي چې دا هم په لویه کچه په 1500 مخونو کې چاپ شوی است، تالیف دی. د دې کتاب پیسې کې به خبرې وکړو. دا کتاب خو لکه څنګه چې لنوم معلومی شي د سیاست په اړه کې دی. تاسو سیاست څنګه تعریفوئ؟ کوم تعریف مناسب درته ښکاري؟
د سیاست خو یو ټولنیز علم دی چې د افکارو د اندونو په پرمختګ سره پرمختګ کړی دی او د خلکو د افکارو څخه قواعد رازیږېدلې دي. دا باید ومنو. نو څرنګه چې افکار مختلف وي، نظریات مختلف وي، همدارنګه تعریفونه هم مختلف وي. یو تعریف د سیاست لپاره دا دی چې سیاست او تر ډېره حده پورې چې ځینو لیکوالانو منلی دی، سیاست د دولت د چارو کنټرول ته ویل کېږي یا د دولت د چارو پوهې ته ویل کېږي. بل تعریف یې دا دی چې سیاست د قدرت انتقال، د قدرت لاسته راوړل، ساتل او انتقال ته ویل کېږي. او بل تعریف یې دا دی چې سیاست څوک وایي د ګټو لوبه ده، څوک وایي د سیالانو لوبه ده، څوک وایي خو هر چا ځان ته تعریف ورته وړاندې کړی دی. خو زه وایم چې د ټولنې نمایي که هغه په علمي ډول وي یا که په هنري ډول وي، دغه رهنمایي خپله سیاست دی چې په ټولنه کې ټولنه په کوم ډول رهنمایي کېږي او د ټولنې هغه سازمان چې د ټولنې پر ټولو اړخونو باندې اغېز لري، د هغه رهنمایي چې څوک یې او کوم علم یې کوي، کوم هنر یې کوي، هغه سیاست دی. نو په لنډ ډول وایي سیاست هغه علم یا هنر دی چې ټولنه رهنما کوي.
نو یو ملا، یو دینی عالم، د اخلاقو یو فیلسوف، یو اجتماعي مسلح، دا خو هم د ټولنې په هدایت کې برخه لري یا کوشش کوي چې ټولنه هدایت کې رهنمایي کې. نو څنګه دوی ته باید سیاستوالو وایو؟
زما د ټولنې د رهنمایي څخه هدف اخلاقي رهنمایي نه ده چې د خلکو پر وجدان باندې حکومت وکړي، بلکې سیاست د انسانانو ترمنځ پر اړیکو باندې حکومت کوي چې د انسانانو ترمنځ اړیکې په کوم ډول تنظیم کړي او ټولنه څنګه خپلو موخو ته ورسیږي. که ملا نصیحت کوي هغه عقیدوي رهنمایي لري، که اخلاقي لارښود رهنمایي کوي هغه اخلاقي دی چې هغه ته زیات هدف پورې الزامي جنبه نه لري.
ښاغلی داوري، د تاسو له تعریفه دا معلومه شوه چې سیاست له قدرت او دولت سره بنیادي اړیکې لري او دولت خو یو ډېره پخوانۍ مؤسسه ده. د دولت په پخوانی تصور کې، په پخوانی تعبیر کې او په اوسنی تعبیر کې بنیادي فرق څه شی دی؟
په پخوانی وختونو کې کله چې خلکو په قبیلوي ډول ژوند کوي، یعنی قبیلوي حکومتونه وه، یا وروسته چې قلمرو وټاکل سو، دیکتاتوري او پاچاهي نظامونه راغله، په هغه ځای کې استبداد، زور او ظلم زیات رول درلود. هر سیاسي قدرت د زور او د وحشت پر اساس انتقال دی. هر سیاسي واکمن په ټولنه کې د زور، د تورې او د قهري کوي پر اساس باندې دوی په ټولنه کې حکومت کوي. نو په هغه وخت کې د خلکو افکارو ته دومره ارزښت نه ورکول کېدی، خلکو سیاسي مشارکت نه درلودی، خلکو په سیاسي پرېکړو کې ونډه نه درلودله. نو ځکه په هغه وخت کې استبدادي رژیمونه واکمن وو، په ټولنه باندې دوی استبداد کوي، خو خلکو پرمختګ وکړي، خلک روڼ اند شول، خلکو علمي لحاظ باندې خلکو پرمختګ وکړي. نو سیاست د استبداد د انحصار څخه راووتی، سیاسي موسسه یا دولت هم خپل شکل ته تغیر ورکړي. بل اخره د خلکو رول د خلکو د افکارو ارزښت په سیاسي بهیر کې مهم وګڼل سو او خلک ورګډ سول سیاسي بهیر ته. نو چې کله خلک ورګډېدل بیا د پاچا یا د زمامدار یا د سیاسي واکمن دپاره یې د ده د سیاسي قدرت د انتقال دپاره یا د ده د سیاسي قدرت د پلي کولو دپاره حدود وټاکل چې هغه قوانین دي چې مهم اساسي قانون دي. بلاخره د هغه نور هم پرمختګ وکړي او ډیموکراټیک رژیمونه سوله چې په دې کې بېخي د سیاسي واکمن د واک پوله ورته وټاکله او بېخي را لنډه کړله. نو اوس وخت کې قدرت د خلکو په لاس کې دی، په هغه وخت کې د سیاسي واکمن په لاس کې دی.